افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا آزادی رادیو ته غوښیست. یو بیا سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته. د خبرونه یو ساعت دوام کوي چې ډیره برخه د آزادی رادیو مجلې ته ځنګړې شوې ده. ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې امریکایي چارواکو او طالبانو د هغو راپورونو په اړه عکس العمل ښولی چې پکې ویل شوي د امریکا دفاع وزارت غوښتل د طالبانو مرکچیانو ته د قطر د مذاکرو پر مهال د سفر لګښت ورکړي. پایله خبرونو کېږي. د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر د هند د ملي امنیت له سلاحکار سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. دفاع وزارت وایي چې په کندهار کې په هوایي حملو کې په لسګونو وسلوال طالبان وژل شوي دي. پاکستاني چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو کوټې ته نږدې په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې 9 تنه غړي وژلي. د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر سلاحکار او د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی د خپلو هڅو په لړ کې پرون د هند د ملي امنیت له سلاحکار اجیت دوال سره وکتل. د سولې عالي شورا ویان غفور احمد جاوید تیر ماښام له نوي ډیلي څخه ازادي راډیو ته وویل دواړو لوریو په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې.
دواړو لورو د افغانستان د سولې لپاره په سیمه ایز اجماع هر اړخیزي خبرې وکړلې. د هند د ملي امنیت سلاحکار افغانستان د سولې څخه د هر راز ملاتړ ترڅنګ تاکید وکړ چې د افغانانو په مالکیت د سولې ټول پروسې سره مرسته کوي.
ښاغلی داوودزی د خپل هڅو په لړ کې مخکې جرمني ته هم تللی وو او په پلازمینه برلین کې له چارواکو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې وې. دفاع وزارت په کندهار کې په هوایي حملو کې د لسګونو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. دفاع وزارت پرون پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو پر پټن ځایونو د افغان هوایي ځواکونو په بمباریو کې 10 طالبان وژل شوي او د یو ملا په ګډون 12 نور وسلوال ټپیان شوي دي. په بیان کې نه دی ویل شوي چې دغه هوایي حمله د کندهار په کومه سیمه کې شوي دي. لبلې خوا د زابل ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په شمول زو ولسوالۍ کې د ملي اردو د تلاشۍ پر دوو پوستو د طالبانو په برید کې لس تنه افغان سرتیري وژل شوي دي. چارواکو ویلي چې په دې برید کې څلور نور پولیس ټپیان شوي دي. په هرات کې د ښوونکو له اعتصاب وروسته د پوهنې وزارت وایي چې د ښوونځیو د ښوونکو د معاشونو د زیاتولو هڅه کوي. د پوهنې وزارت ویاندې نوري نزهت پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل ځینې طرحې پیل شوي چې شاید د ښوونکو د معاشونو د لوړولو امکان برابر کړي. اعتراض او اعتصاب باید په داسې ډول وسي چې زیانې زموږ زده کوونکي او د افغانستان زامن ونه ګوري. زموږ درسي نصاب باید وروسته پاتې نه سي که څه هم سمه ده چې د دوی معاشونه باید لوړ سي او دا زموږ د ښوونکو حق دی. د هرات ښوونکو پرون اعتصاب وکړ او ټولګیو ته له تلو څخه ډډه وکړه. دوی وایي چې په وه یا 8000 افغاني معاش ګزاره نه کیږي. د بغلان ولایت په دې سلا او خوست فرنګ ولسوالیو کې د سیلابونو له کبله شل کورونه تخریب شوي دي. دغه سیلابونو چې د پنځمې په شپه راغلي په سلګونو جریبه کرنیز ځمکه زیانمنه او په لسګونو څاروي یې مړه کړي دي. د بغلان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې مشر مجیب الرحمن بهین ویلي چې دغه سیلابونو چاته د سر زیان نه دی اړولی. شغلی بهین ویل چې اړو کسانو ته د مرسته رسونې لپاره لازم تدابیر نیول شوي دي. دا خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. سپینې ماڼۍ د کانګرس د ځینو مشخصو مشرانو له ډلې سره د ایران په اړه پټ معلومات شریک کړل. تر دې مخکې شکایت شوی و چې په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي فعالیتونو په اړه د کانګرس د استازو له جرګې سره معلومات نه شریک کیږي. د کانګرس د استازو جرګې له اته کسیزې ډلې سره چې څلور تنه ډیموکراتان او څلور نور جمهوریت غوښتونکي وو دغه معلومات چې تر حد زیات پټ استخباراتي اطلاعات ګڼل شوي پرون شریک کړای شول. امریکایي رسنیو د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په بم کې د کانګرس مشرانو جرګې او استاذ جرګې ټول غړو ته راتلونکي اونۍ دغه معلومات ورکول سي. د استاذ جرګې مشر نانسي پلوسي چې په اته کسیز ډله کې شامل و ویلي د کانګرس په خبر ساتلو کې ناکامي د اوسنی حکومت یو عادت دی. د هغې په خبره دا سمکار نه دی ځکه یوازې کانګرس د جرګې د اعلان صلاحیت لري. هغې هیله څرګنده کړې چې د ولسمشر سلاحکاران به شاید دا موضوع درک کړي چې په هره بڼه وي د تهران پر ضد د مخکې تګ صلاحیت نه لري. پاکستانی چارواکي وایي امنیتي ځواکونو کوټې ته نږدې پرون په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې 9 تنه غړي وژلي. چارواکي وایي چې دغه عملیات د کوټې په 30 کیلومتري کې په مستون کې شوي دي. د کوټې د روغتون ویاند وسیم بیگ ویل چې د داعش ډلې د 9 وسلوالو مړي د دوی روغتون ته ورسېوي دي. په کوټې کې د دوشنبه پر ورځ په یوه حمله کې چې مسؤلیت داعش ډلې ومنه 15 پولیس وژل شوي وو. او د امریکا د حکومت یو وزیر وایي چې لا هم احتمال لري چې ترکیه شایي د روسیې د میزایلو دفاعي سیستم له رانیولو ډډه وکړي. له مسکوه د دې دفاعي سیستم د رانیولو موافقې واشنګټن او د ناټو ګڼ متحدان په غوسه کړي دي. د امریکا د هوایي ځواک له وزیر هیدر ویلسن پوښتنه وسوه، آیا امکان لري چې انقره د میزایلو د اس 400 ډوله دفاعي سیستم د رانیولو په برخه کې خپل نظر کاملا بدل کړي؟ میرمن ویلسل پرون ویل دا احتمال سته. هغې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې پر دې موضوع ډیپلوماتان خپل کار ته دوام ورکوي. د امریکا د هوایي ځواک وزیر د امریکا پخوانی خبره تکرار کړله، هغه دا چې د روسیې دغه دفاعي سیستم د امریکا سخت له F-35 ډوله جنګي الوتکو سره اړخ نه لګوي. د امریکا متحده ایالاتونو د انقرې غوښتنه کړې چې د روسیې د دفاعي سیستم د رانیولو له موافقې شاته سي. امریکایي چارواکو او طالبانو د هغو راپورونو په وړاندې غبرګون ښولی چې وایي پنټاګان غوښتل د طالبانو مرکچیانو ته د قطر د مذاکرو پر مهال د سفر لګښت ورکړي. امریکایي رسنیو مخکې خبر ورکړی و چې د ټرمپ ادارې د 2019 میلادي کال په پیل کې د طالبانو استازو ته له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره قطر ته د سفر د لګښتونو د ورکولو طرحه کانګرس ته وړاندې کړې وه. احمد تکل او نور تفصیل.
پنټاګون او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د هغو راپورونو په اړه غبرګون ښودلی چې وایي د امریکا دفاع وزارت له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته د دې ډلې د استازو د سفر لګښتونه له کانګرس څخه غوښتي دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې پنټاګون د روان کال په پیل کې له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره دوحې ته د طالبانو د استازو د سفر او نورو لګښتونو لپاره له کانګرس څخه د پیسو غوښتنه کړې وه. د کانګرس د استازو د جرګې د دفاعي بودیجې د فرعي کمیټې د مشر پیټر جی ویسکلوسکی ویاند د چهارشنبه په ورځ رول کال ورځپاڼې ته وویل پنټاګون د 2000 کال په بودیجه کې د پخلاینې د فعالیتونو په نوم بودیجه غوښتې وه. رول کال چې د کانګرس په غونډو کې د لایحو او نورو طرحو په اړه د بحثونو له جریانه راپورونه خپروي د ویان له قوله زیاتوي چې پنټاګون طالبانو ته د لوژستیکي لګښتونو د برابرولو غوښتنه کړې وه او د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د کمیټې ته په یو مکتوب کې د پخلاینې د ورته فعالیتونو لپاره د 2019 کال له کلنۍ بودیجې د کار اخیستو یادونه کړې وه. راپور زیاتوي چې پنټاګون دا پیسې د طالبانو د استازو د سفر استوګنې خوړو او وسایلو لپاره غوښتي وي. ویاند ویلي دي چې د دفاع وزارت دا طرحه له هغه قانون سره هم په ټکر کې ده چې د تروریستي ډلو مالی ملاتړ ته اجازه نه ورکوي، ځکه طالبان پر امریکایانو حملو ته دوام ورکوي، افغان حکومت نه مني او لا هم په ټولنه کې د ښځو د حقونو له منلو انکار کوي. د پنټاګون ویاندې ربیکا روباریچ ازادۍ راډیو ته په ایمیل کې لیکلي دي چې د امریکا دفاع وزارت طالبانو ته پیسې نه ورکوي. میرمن ریباریچ زیاتوي پروسه کال په کوچنی اختر کې وروسته له دې چې دولتي ځواکونو او طالبانو درې ورځنی اوربند اعلان کړ، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د خبرو د سمون لپاره له پیسو د کار اخیستو غوښتنه وکړه او پنټاګون د 2000 او 2019 مالي کلونو د بودیجو لپاره په دې اړه خپلې طرحې وړاندې کړې. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین تیر ماښام د ازادۍ راډیو د پښتنې په ځواب کې ولیکل چې په دې اړه راپور حقیقت نه لري او دا یې په کلکه ردوي. ښاغلی شاهین لیکلی دی چې دا د طالبانو د بدنامولو د لړۍ یوه برخه ده. شاهین د خپل پیغام په دوام لیکلی چې متحد ایالات په پوځي او سیاسي برخو کې د طالبانو مقابله نشي کولای، نو ځکه د ده په وینا داسې مضبوحانه هلو ځلو ته لاس اچوي. د یادونې وړ ده چې د استازو جرګې د فرعي کمیټې د چهارشنبه په ورځ د 2000 کال د لګښتونو بودیجه تصویب کړه، خو طالبانو ته د دې لګښتونو د ورکولو غوښتنه یې رد کړه. په مصوبه کې ویل شوي دي چې طالبانو ته په هغو غونډو کې د ګډون لګښت نه ورکول کیږي چې په هغو کې افغان حکومت ګډون ونه لري او یا د ښځو پر ګډون محدودیت ولګوي.
عمردل چې امریکایي چارواکو او طالبانو د هغو راپورونو په وړاندې عکس العمل ښولی چې وایي پنټاګون یا د امریکا دفاع وزارت غوښتل د طالبانو مرکچیانو ته د قطر د سفر پر مهال لګښتونه ورکړي. په افغانستان کې زیاتې هڅې د افغانستان د سولې عالي شورا لخوا تنظیمېږي. په دې وروستیو کې د افغانستان په سطحه د سولې هڅې د دې شورا تر څنګ د نورو ادارو لخوا هم ګړندې سوي دي. د ځوانانو چارو مینیات وایي چې غواړي د رضاکارو ځوانانو له لارې د کمپاین په ترسره کولو سره د هېواد ټولو سیمو ته د سولې پیغام ورسوي. د سولې عالي شورا مرستیاله د سولې د ټینګښت په مخه د رضاکارو ځوانانو دغه اقدام ستایي. مرسلین ارسلا راپور لري چې د یو رضاکار ځوان په ژغ پیلېږي.
د سولې کار د پیسو کار نه ده، دا سولې کار د همدلی کار ده.
سید شریف سادات هغه رضاکار ځوان دی چې سولې ته د رسیدو لپاره هلې ځلې کوي او غواړي چې د هیواد ګوټ ګوټ ته د سولې پیغام ورسوي.
موږ د سولې د سفیر ځوانان یو او غواړو چې رضاکارانه بخش غونډې دغه سوله مخته ویسو او خپل وطن کې سوله راوړو. دغه موږ هدف ده، دغه خپل سوله چې خپل وطن ته راشي دا موږ هدف ده.
سید شریف سادات له جګړې ستړی شوی او نه غواړي چې نوري هیوادوال د جګړې قرباني شي او په سوله کې ژوند وکړي. د سولې د رضاکارانو په دې خوځښت کې د هلکانو ترڅنګ نجونې هم ګډون لري او غواړي چې سولې ته د رسیدو لپاره شپه او ورځ هڅې وکړي. نوید حافظي سولې ته د رسیدو او د هیواد د ملي ګټو د تامین لپاره د خپلو ارمانونو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
موږ غواړو د سولې په برخه کې کار وکړو او ټولو ته دا پیغام ورسوو چې موږ کولی شو، یعنی د خپل وطن له دې بدبختۍ څخه وژغورو. یعنی غواړو چې وطن ته خدمت وکړو او هیڅ د دې په بدل کې، یعنی موږ نه کوم حسینه یا ماش هیڅ شی نه غواړو.
دا دوه تنه ځوانان د هغو لسګونه ځوانانو له ډلې څخه وو چې د پنجشنبې په ورځ یې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو په معینیت کې په سوله کې ګډ ژوند نړیواله ورځ ولمانځله. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت نړیواله ټولنه په ځانګړي توګه د امریکا متحده ایالاتونه سولې ته د رسیدو او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره لا د مخه هڅې پیل کړې دي. د سولې عالي شورا په دې برخه کې د رسمي هڅو ترڅنګ د ځوانانو ورته رضاکار حرکتونه مهم بولي. د سولې عالي شورا مرستیالي حبیبه سرابی دې غونډې ته وویل:
بسیار برما مهمی بود که
ما تا دا دیر مهمه ده چی تاسو زوانان سولی تا درست دو پلار که داشان رضاکار حتی کوی. کچیری موک دا سولی موضوع تا دا پروژی او مالی سرچینی پسترگو گرونو هیچ کل هم سولی تا نرسید.
میرمن سرابی وی دا سولی علی شورا دا سولی مندو پا نوم یو پروگرام پیل کردی چی تردی محالا دا هیوات پا نهو ولایتونو کی غندی کردی او تاکل شوی چی پراتنون که طول هیوات تا وغزیگی. د ځوانانو موینیت د معلوماتو پر اساس اوس مهال د هیواد 35% ځوانان جوړوي چې کېدای شي د دومره ستر اکثریت په مرسته په هیواد کې سوله ټینګ شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د سهار 10:13 سوې د ازادي راډیوي مجله د خبرونې په پاتې شیبو کې خبريږي. خو تر هغه مخکې یو راپور خبرو. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د محمد اغې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د کابل لوګر د لوی لارې د امنیت لپاره ځینې امنیتي پوستې جوړې کړې او په هغو سیمو کې هم عملیات روان دي چې په خوا کې د وسلوالو مخالفانو فعالیت څناڅه ډېر و. دوی زیاتوي افغان ځواکونه د ټولو هغو سیمو د تصفیې لپاره فعالیتونه زیات کړي چې وسلوال طالبان پکې پټنځایونه لري. بل لوري ته د لوګر اوسیدونکي د امنیت د ښه کولو لپاره د امنیتي ځواکونو فعالیتونه اغیزناک ګڼي. نجیب الله الوخیل او په دې اړه نور تفصیل.
په تیرو دوو کلونو کې د لوګر د نورو سیمو سربیره د کابل لوګر لوی لار چې د محمد اغې له ولسوالۍ تیره شوې هغه کې هم د ناامنۍ پیښې رامنځته کړې او دولتي کارکوونکو ته پرې تګ او راتګ ستونزمن و. اوز د لوګر امنیتی چارواکی وایي چې د یاد لارې د امن کولو په موخه د محمد اغې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې عملیات ترسره کړي او د لارې د دایمي امنیت لپاره یو شمېر امنیتي پوستې هم جوړې کړې دي. د پنجشنبې په ورځ د لوګر سرپرست امنیت قمندان رحم خدا مخلص ازادۍ راډیو ته وویل: مخکې د سرخاب او د دولت دښته هغه سیمې وې چې مخالفینو تل له هغو سیمو محمد اغې ولسوالۍ او د کابل لوګر لارې ته ګواښ متوجه کوو او هلته د بیا رغونې چارې هم ځنډېدلې وي. موږ هلته ګل عملیات ترتیب کړل چې اوس هم په هغه سیمه کې روان دي. د لوګر سرپرست امنیت قمندان زیاتوي دوی د ټولو ناامنو سیمو د امنیت د خوندیتوب لپاره ځانګړي برنامې لري. د عملیاتي قطعې قمندان سردار محمد هم وایي چې په وروستیو 2-3 میاشتو کې په هغو سیمو کې چې د دوی عملیات روان دي په امنیت کې ښه والی راغلی دی. یو تن سرتیری محمد ظریف چې په دې عملیاتو کې برخه لري هغه هم وایي
مراتونه جریان لري او خد د سوالون لري په ساته دی لوګر کې موږ د سور از کیږي چې د مرکز بابوس او پوراک او کجی دغدم حالاتو کې موږ عملیات لوبده دغه داسه ټول پاک سفضل خدای دې کوم مشکل دغه ساهو کې نسته
کڅه هم لوګر کې ځای اوسیدون کې په محمد آغی ولسوالۍ کې عملیات او د پوسټو جوړول ګټور بوري خوایي د مرکز پولی علم امنیت ته هم باید پاموشي ځکه اوس هر شپه طالبان د خار په شاوخوا پوسټو بریدونه کوي او خلک د دزو غږونه اوري قومي مشر سید فرهاد کاظمی بیا وایي په لوګر کې پوسټ بیخي زیات شوی دی افغان ځواکونه دي د پوسټو پر ځای ریزرف پوځي قطعي جوړي کی
موږ دا وایو چې دوی دغه ډېر د پوسټونه دوی د راټول کی په لوګر کې ټول پوسټه سوي دي نو دا پوسټه ډېر د امنیت لنګانه دونه ګټه نه کوي دوی د یو قطعه د منتظره را جوړه کی شپه د گشت گذار وکي او چیرته چې جنگ کې ګالت په ډېر سرعت باندې ورسي نو وزنې مشکل ستونزې هم دغه دا چې دوی باید ریزرف را جوړ کی چې کوم ځای باندې جنگ یا فشار راځي چالت کې دوی د مرسته ورسي یا کومک وکي
د لوګر امنیتی چارواکي داسې مهال د یاد ولایت په زینو ناامنو سیمو په ځانګړې ډول د کابل لوګر د لارې په اوږدو کې د دوامدار چانیزو عملیاتو او د اړتیا په ځایونو کې د دایمي پوستو او پوځي بیزونو د جوړولو خبره کوي چې د یاد ولایت په خروار څرخ برکی برک او مرکز پرې علم کې هم وخت ناوخت د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې رامنځته کیږي د خلکو غوښتنه داده چې د لوګر د امنیت لپاره د تدابیر لدی هم زیات شي
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
آزادی رادیوی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننۍ رادیوي مجله وړاندې کوم د رادیوي مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره د ملکی ګوهرشاد بیگم د کالیزی په پار د جوړ شوی سیمینار څخه راپور جوړ کړی
او به حیث یک خانم مدبر از خانواده شروع کرد و بعد
په هنر جاج کې لیکوال او څېړونکي مزمل هوتک سره دغه په نوي کتاب خبرې کوو
تدریس پیل کړ نو دا سړی ډیر وخت له هیواد څخه لری پاتې شوی دی نو په همدې اړه باندې ما غوښتل چې استاد خلیق رشید
په فنکار برخه کې لولسی شاعر اید محمد بیغره سره دغه په شاعری غږیږو
د دنیا ګوره پونی دی کنروی نوی تری سبا خدای پو منیده
بله
کدر پیاد شما دوستانو زما ده پار خدای تا پور تا که لاسونه
پزرپانه که با لند کیسا اوس پنواو رای
ایوه وارا تیگه پا گوتو ورقلا حلق ده غی چنه پری خوده سریه تیت کرد او تیگه زما پا ورانه ولا گیده
او پا ورخمین خیال که با دکلمه شوه نزم واو رای زمی د مور د پاکی مینی نخه زمی د مور د ارزوگانو چله زمی د مور د ارمانونو چادر زمی د مور د دعاگانو نامه زمی د مور د پاک بدن برخیم
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
ماشوم هدیره تورغه او د مور قبر یې د کتابونو په بکسه وویشت ورته ویل را پاڅه شا وزر شا لما سر لاړه شا او زموږ هغه معلم ته جواب ورکړه چاره ورځ راته وایي ستا مور ډیره بې پروا ده نه د مکتب ته په پاکو جامو کې رالیږي او نه در باندې سبق خزده کوي دا الفاظ د مور د ورځې په پار را یاد شول تیره اونۍ د مور ورځ وه د افغانستان سربیره په ګڼو هیوادونو کې دا ورځ ونمانځل شوه دا ورځ بولی نن منزل کیږي ځکه د یو داسې چا په ویاړ نومول شوی ورځ چې ټول کائنات ورته د تعظیم سر ټیټوي مور ته ولاړ یم د مینې اندازې اخلم لیونې شوی یم ناپونه د دریاب اخلم مور هغه هستی ده چې انسان ورڅخه په ټول ژوند کې یو ځل برخمن کیږي د مور مینه داسې الهي نعمت ده چې د خدای په مخلوق کې له هیڅ شي سره نشي پرتل کېدلې مور د کور هغه روښنایی ده چې له هغې پرته د روښنایی هیڅ بدیل نشته مور د مینې، عاطفې او خلوص هغه سرچینه ده چې هیڅ کله نه وچیږي. د مور غیږ هغه مکتب دی چې د نړۍ عالمان، مفکرین او فیلسوفان پکې روزل کیږي. نو موږ هم خپل نننۍ راډیوي مجله په ډېرې مینې او ادب ټولو میندو ته ډالۍ کوو، او په پیل کې له مریم توخی نه د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د عینکو د مسو دکان د لرغونو آثارو او انکشاف سمپوزیم جوړیږي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د قانون او پټرولیم له وزارت سره په ګډه همکاري کې د عینکو د مسو دکان د پراختیا او لرغونو آثارو سمپوزیم جوړوي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست حسینی صافی او د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست نرګس نهان دواړو وزارتونو د ماهرانو پښتون په یو غونډه کې دغه سمپوزیم په جوړولو د څرنګوالي په باب خبرې وکړې، او وپتیل شو چې د زیاتې همغږۍ او تفاهم لپاره دی په دې باب غونډې جوړې شي. دواړو سرپرستو وزیرانو وویل چې په دې برخه کې به کارونه چټک کړي، او په نږدې راتلونکي کې به د آمادګۍ نورې غونډې هم ونیول شي. د هرات ولایت د کوهسان په ولسوالۍ کې شل قلمه تاریخي او لرغوني آثار ترلاسه شول. دغه آثار چې 3000 کلنه تاریخي لرغونتیا لري، د کوهسان ولسوالۍ په یو لرې پراته کلي کې د یو کلیوال لخوا د کیندنې او کرنیزو فعالیتونو په وخت کې کشف او وروسته فرهنګي مسؤلانو ته وسپارل شول. د هرات والي عبدالقیوم رحیمی د دغه کلیوال له فرهنګ پالنې او همکارۍ څخه په مننې سره د فرهنګي او تاریخي ارزښتونو د ساتنې په لاره کې د کوهسان ولسوالۍ د مسؤلانو هڅې وستایلې. ټاکل شوې ده دغه آثار د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مسلکي هیئت له هر اړخیز څېړنې وروسته ملي موزیم ته وسپارل شي. د هرات ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د فرهنګ او هنر عامر جاوید زرغام هم د دغه آثارو تاریخي لرغونتیا په اسلامي دورې او له هغې څخه په مخکې دورو پورې اړونده وبلله، او ویې ویل د دغه آثارو دقیقه لرغونتیا د لرغونپوهانو له څېړنې وروسته مشخصېږي. د هرات ولایت د کوهسان ولسوالۍ یو له هغو مهمو ولسوالیو څخه ده چې زیات لرغوني او تاریخي آبدات پکې شته. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو په معاونیت د ډارت په نامه د یوې نړیوالې موسسې محصلینو د ځوانانو د چارو له معاون ډاکټر کمال سعادت سره د افغان ځوانانو د روزنیزو پروګرامونو او لنډمهاله ښوونیزو کورسونو د اسانتیاو د برابرولو لپاره ناسته ترسره کړه. د یادې موسسې یو مسؤل محمد عارف ایوبی د ځوانانو د چارو له معاون څخه وغوښتل چې د یو ګډ تفاهم له مخې له دوی سره همکار شي، تر څو افغان ځوانانو لپاره په بېلابېلو برخو کې لکه د ځوانانو لپاره د مناسبو تفریحي ځایونو جوړول، لنډمهاله کورسونو ته د ځوانانو ورپېژندل او همداراز په نورو تعلیمي پروګرامونو او سیمینارونو کې ځوانانو ته اسانتیاوې برابرې کړي. په همدې مهال د ځوانانو د چارو معاون ډاکټر کمال سعادت د ډارت موسسې مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې له خپلو شته امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې سره به هڅه وکړي تر څو افغان ځوانان هر اړخیز پرمختګ وکړي.
تاسو به د ګوهر شاد بیګم نوم خامخا اوریدلې وي. د خراسان د نامتو ملکه د امیر تیمور انګور وه چې د اسلامي هنر او فرهنګ سرپرستی کوله. د ګوهرشاد ماشومتوب په 14 میلادي پیړۍ کې په سمرقند کې تیر شوی. د شاروخ میرزا سره یې په 1438 میلادي کال واده کړی چې هغه وخت دوی دواړه د 12 یا 13 کالو ماشومان وو. د ګوهرشاد پلار غیاث الدین ترخان د تیمور په دربار کې یو ځواکمن سردار وو چې زامن یې هم په لوړو عہدو ټاکل شوي وو. په 1415 میلادي کال شاروخ خپل پلازمینه د سمرقند نه هرات ته وړه، او په وروستیو کې دا ښار د اسلامي تمدن په یو مرکز بدل شو. د شاروخ په کامیابۍ کې د هغه د ملکی ګوهرشاد ډیر لوی لاس و، خو څرګنده نه ده چې د حکومت په کارونو کې څومره ونډه لرله. د هرات شاعرانو د شاروخ او ګوهرشاد د مینې په اړه شعرونه هم ویلي، خو څرګنده نه ده چې دوی کوم ځای میشتو. د دوی زوی الغ بیگ په 1409 میلادي کال کې وزیږید چې وروسته بیا د سمرقند پاچا شو. د ګوهرشاد په سرپرستۍ کې فارسي ژبې ډیر پرمختګ وکړ. بشمیره هنرمندان، خطاطان او نقاشان هغه وخت په هرات کې راټول شوي دي. اوس چې په هرات کې مخت څومره ودانې او جماعتونه له هغه وخت راپاتې دي، په دې ټولو کې د ګوهرشاد لوی لاس بلل کیږي. د دې لخوا د مشهد تاریخي جماعت په 1413 میلادي کال کې جوړ شوی. تیرونی په اطلاعات او فرهنګ وزارت کې د نوموړي د زیږیدنې د شپږ سوه شپږم کلیزی په پار سیمینار جوړ شوی و چې په اړه یې زموږ همکار خان محمد سیند راپور برابر کړی.
ملکه ګوهر شاد بیگم د تیموریانو د دورې د شاهرخ مرزا مېرمن و. ګوهر شاد بیگم د سیاست د ټولنیزو چارو د ښوونې او روزنې د دودولو او د خلکو د یو موټی کولو په لاره کې یو رښتینې او با احساسه مېرمن وګڼل شوه. افغان ادیبانو او تاریخ پوهانو دا خبرې د سې شنبې په ورځ د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د نوموړي د زیږیدو د شپږ سوه شپږم کلیزې په مناسبت په جوړ شوي سیمینار کې وکړې. د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر حسینه صافی وویل
او به حیث یک خانم مدبر از خانواده شروع کرد و بعد بر
هغې د یوې مدبرې مېرمنې په توګه له کورنۍ نه پیل کړه، ټولنې ته ووته او بیا سیاست ته ولاړه. هر چېرې چې لاړه یو داسې تلپاتې نوم یې پرېښود چې موږ یې اسلوب او کارنامې له شپږ سوه او شپېته کلونو وروسته هم یادوو او خپله الګو یې ګڼو.
د تاریخ په حواله د ګوهرشاد بیگم د زیږد کره نیټه نه ده روښانه، خو نوموړي په هرات کې زیږیدلې او په اووه سوه اته نویم هجري قمري کال کې د تیموریانو د دورې له بادشاه شاهرخ میرزا سره نکاح وکړه. د ګوهرشاد بیگم د سیمینار ګډونوالو د دوی په مقالو کې وویل نوموړي د هرات په ښار کې د مشهور جومات مسجد جامع هرات، د هرات د دینی مدرسې خانقاه او د ایران د مشهد په ښار کې د یو شمېر تعلیمي او فرهنګي ادارو په جوړولو کې لویه برخه لرله. د کابل پوهنتون استاد فاروق انصاری د ګوهرشاد بیگم سیاسي هڅو ته داسې اشاره وکړه.
با ایفای نقش سیاسی و عمرانی ګوهرشاد بیگم در سده نهم
د بوبل په نهمه پیړۍ کې د ګوهرشاد بیگم د سیاسی او عمرانی هڅو نه چې په هرات کې کړي دا نتیجه خلو چې د هیواد د ادارې او امپراتورۍ لپاره په تصمیم نیولو کې مهم رول درلود او ویلی شو چې په هغه زمانه کې د ټولنې نیمه برخه همدغه مېرمن و چې د هرات پرمختګ پکې روښانه شو.
فرهنګي هرات دران رخ نمود.
ګوهرشاد بیگم د اتیا کالو په عمر د اته سوه یو شپېتم هجري قمري کال د روژې د میاشتې په نهمه په هرات ولایت کې ووژل شوه او په همدغه ښار کې د شاهرخ میرزا د قبر تر څنګ خاورو ته وسپارل شوه.
استاد خلیل الله خلیلی د افغانستان د معاصر تاریخ یو مشهور شاعر او ادیب و چې مختلفې ټولنیزې، سیاسي، فکري، علمي او داسې نورې لیکنې بیان کړي دي. هغه قصیدې، رباعیات، غزلونه او نثر هم لیکل دي. لده لزګونه چاپ شوي آثار را پاتې دي. یوازې په افغانستان کې نه، بلکې د سیمې او آن د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې شهرت لري او ادیبان، شاعران او د فکر خاوندان ترې ګټه اخلي. تیرونی د نوموړي استاد د مړینې دوه دیرشم تلین ونمانځل شو. بیا هم خان محمد سیند د تلین غونډې په اړه راپور لري.
د افغانستان معاصر شاعر او ادیب خلیل الله خلیلی د هیواد ملي شخصیت، سیاستمدار او د افغانستان د خورو ورو قومونو د یووالي په لار کې یو با احساسه مبارز ونومول شو. دا خبرې یو شمېر شاعرانو او سیړونکو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د نوموړي د دوه دیرشم تلین په یاد په جوړه غونډه کې وکړې. په دغه غونډه کې د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د استاد خلیلی په اړه په خپلو خبرو کې وویل د بوبل د استاد خلیلی ژوند لوړې او ژورې او ورپسې رنځ او درد لرلو که مقامونو ته رسېدلی پکې ایسار شوی نه دی او د افغانستان د خلکو او د همدغو خلکو د مظلومیت غږ یې پورته کړی دی چې په دې کې لوړ شخصیت ته ورسېد. د فارسي ژبې د کلاسیکو شاعران په لومړي قطار کې وو. خلیل الله خلیلی د افغانستان د معاصر تاریخ یو مشهور شاعر او ادیب و چې مختلف ټولنیز، سیاسي، فکري، علمي، ادبي او داسې نور رغنده احساسات یې په قصیدو، رباعیاتو، غزلو او نثر کې خلکو ته بیان کړي دي. له ده نه په لسګونو چاپ شوي آثار پاتې دي چې یوازې په افغانستان کې نه، بلکې د سیمې او ان د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې شهرت لري او ادیبان او شاعران او د فکر خاوندان ترې ګټه اخلي. د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر حسینه صافی وویل د ده په شاعرۍ کې داسې افکار ځای شوي چې اوس هم نوي دي. دی د استاد خلیلی د سو مشهور کتابونه نمونه یاد کړل.
مهمترین آثار وی به نام آثار هرات.
د ده مهم اثر آثار هرات دی. د غزنویانو سلطنت د هغه بل کتاب دی چې د غزنویانو سرګندېدل، پرمختګ او سقوط ته پکې اشاره شوې ده. د میرزا عبدالقادر بیدل د ادبي ژوند په اړه د فیض اقدس په نامه کتاب لیکلی دی. د مولانا بلخ په باب یې درې کتابونه له بلخ نه تر قونیه، نینامه او درویش چرخان دی.
درویش چرخان است.
استاد خلیل الله خلیلی په 1215 لمریز کال کې په کابل کې زیږیدلی او سره له دې چې لوړې اکادمي کې زده کړې نوې کړې، خو پوهانې په اړه وایي چې له وړکتوبه د استعداد خاوند و. نوموړی د کډوالۍ پر مهال لومړی په امریکا او بیا د پاکستان په اسلام آباد کې هستوګن شو چې په 1386 لمریز کال کې د شاوخوا 80 کلونو په عمر په حق ورسید.
ځوان لیکوال او څېړونکي مزمل هوتک په هند کې د جواهرلال نهرو پوهنتون د پښتو څانګې استاد پوهنوال ډاکټر عبدالخالق رشید پر ژوند او هلو ځلو یو څېړنیز کتاب لیکلی. له نوموړي سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړې.
هنر جاج
پوتک صاحب که په پیل کې اداره ته ووایه چې دغه کتاب چې تاسو لیکلی د ښاغلي عبدالخالق رشید ژوند او ادبي هلې ځلې، ولې مو ولیکه؟
داسې خبره ده هیواد صاحب چې په خپله پروفیسور استاد عبدالخالق رشید ډیر پخوانه د کابل پانتون پښتو ادبیاتو په څانګه کې استاد پاتې شوی و. بیا په هند جواهرلال نهرو پانتون کې چې کومه د پښتو ژبې کومه چوکۍ هلته وړاندې شوله، دوی ځانونه کاندید کړل د نورو استادانو په شمول باندې، چې په هغه وخت کې امتحان استاد علامه عبدالشکور رشاد ورځنې اخیستی و. بیا د نورو استادانو په شمول باندې د دې نمرې چې وې یو څه زیاتې وې، هماغه و چې دی هند ته لاړ په جواهرلال نهرو پانتون کې پښتو ژبې او ادبیاتو په څانګه کې تدریس پیل کړ. نو دا سړی ډیر وخت له هیواد څخه لرې پاتې شوی دی، نو په همدې اړه باندې ما غوښتل چې استاد خالق رشید یو خو مسافر دی، بل داسې دی چې هلته یې په پخوانیو نوابانو باندې، هلته په پخوانیو پښتنو باندې او په قبیلو باندې کار کړی دی او ډیر کار یې کړی دی هیواد ته. هلته د هند په افغاني سفارت کې فرهنګي اتشه هم پاتې شوی دی، ډیر کار یې کړی دی. نو ما ویل چې داسې نه شي چې دا سړی مثلا د دغه محصلینو او متعلمینو او د نورو ځوانانو د ذهن نه لري پاتې شي، نو باید کوم کارونه چې ده کړي دي هغه باید زرا ټول کړم، خوندي کړم او د خدای په نصرت او کومک سره وتوانېدلم چې دا کتاب مې راټول کړلو د ده په اړه باندې او چاپ شو.
په دې کتاب کې کوم موضوعات راغلي دي؟ یعنی تاسو د استاد خالق رشید د ژوند کوم اړخونه څېړلي دي او لیکل مو پرې کړی؟
دلته د کتاب نوم دی د عبدالخالق رشید ژوند او ادبي هلې ځلې. همدلته تقریبا دا کتاب چې دی په 2 صفو کې چاپ شوی دی او لړلیک یې دی د عبدالخالق رشید د ژوند لیک ته زده کړې دي، رسمي دندې دي، ادبي هلې ځلې دي، شاعري ته کتنه ده، نثر ته کتنه ده، همدا ډول یې استاد خالق رشید او د ده کره کتنه ده، د په کره کتنه کې هم پوره هلې ځلې کړې دي او لاست کې لري. او استاد خالق رشید مې د نورو لیکوالو شاعرانو له نظره چې دلته د ډیری استادانو چې هغه استادان دي چې د استادان پته شوی دي او د ته په پانتون کې درس ورکړی دی، لکه پوهان صاحب مجاور احمد زیار او همداسې نور استادان دي. پر ځکه د نورو لیکوالانو شاعرانو نظریات مې اخیستې دي، د استاد حبیب الله عرفی نظر دی، د صفی حلیم نظر دی په همدې شکل باندې، د پوهان مل محمد نبی فرحی نظر دی، د ګلاب منګل نظر نظر دی، د جلال نورانی نظر دی، په همدې ډول باندې د افسر رهبین نظر دی، د استاد محمد رفیق رفیق نظر دی، د نورو علما او استادانو نظریاتی په همدې شکل باندې، د کاناډایي استادانو نظریات مې رخصت دي، د هند جواهرلال نهرو پانتون د پښتو څانګې او د دری څانګې الته د مرکزی آسیا د مطالعات او د څرنې د مرکز په څانګه کې چې کوم څېړون کړي دي هغو نظریات مې رخصت دي. او بل اخره مې استاد خالق رشید د ټولو د نظریاتو او وړاندیزونو پرانا کې چړلای دی او لیکل مې ور باندې کړی.
د دومره ډیرو خلکو نظرونه مو چرټول کړی دي، دوی د استاد خالق رشید پاړه څه ویلی؟ یعنی د کار ځانګړنې کومې وي چې د لنورو بیلوي؟
دا داس خبر ده چې کله استاد خالق رشید هند ته تللی په پښتو څنګه کې هلته تدریس پیل کړی دی، دوی ته د استاد علامه رشاد لوخه ویل شوی وو چې تاسو به هلته یوازې په تدریس باندې هلته اکتفا نه کوئ، هلته نور تحقیق او ریسرچ پکوي دې په خاطر چې موږ د پښتنو ډېر غټه سټه په هند کې پرته ده نو هغه باید دلته خوندي پاتې شي کار پیوشي ډېرې استادانو چې د پاړه باندې نظر کړی دی همدغه نظر دی چې استاد خالق رشید الته په پخوانیو پښتنو باندې په قبیلو باندې ډېر کار کړی دی چې د هغو څخه مثلا یو نمونه د ارزانی خیش کې د مزار پیدا کول وو او پر وروسته کې همداسې یو بل د پیروخان یو نوی اثر پیدا کړی دی چې د خپل تحقیق په پایله کې ویني دغه نوښتونه د کړي دی ویني هغه شان الته په هند کې ورک وو او ویني داسې یي چې بل چاته نو معلوم خو د خپل حالو ځلو باندې دغه شان را روښانه کړل او استادان او څېړونکو د پاړه باندې ډیر خوشبین دي چې د خپل څېړنه کې پښتو ادبیاتو ته هغه څه چې ورک وو را پیدا کړل.
کله چې د وادی پاړه خبره کیږي یعنی هلته تمرکز په دیاړخ باید وشي چې فرزند په ادبیاتو کې څه کړي کوم نه وختونه یې کړي دي. خو یو نقد چې کیږي هغه دا ده چې موږ ډېر کله د یو ادیب پاړه دغه د کارونو پاړه لیکل کوو نو هغه ډېر د هغه له شخصي ژونده متاثره وي. مثال له پلاني سره مې په پلاني ځي کې ولیدل اول ځل داسې آشنا سو چای مو وڅښلو بیا چکار ته لاړو هغه مو کړه دا مو کړل یعنې هغه موضوعات راخلي چې ولوستونکي ته ډېر مهم نه وي یا هغه څه ترې زده کولی نه شي. چې لیکل کړی دی ډیر تمرکز مو پسته کړی
ډیر تمرکز دلته په چړنه باندې دی چې اگر کما خو د استاد خالق رشید بیلابیل چړنه او تدریس برخه مې راخیستې ده د شاعرۍ برخه مې راخیستې ده د نثر برخه مې راخیستې ده خو ما ډیر فوکس کړی دی هغه چړنه ده یعنی دوی په خپل په دې باندې تاکید کړی دی چې چړنه باید زر و نشي زر یو کتاب چاپ نشي یو شیخ مثلا روخانه شي بیا ورسته په باندې کار وځي د خلکو نظریات په وخت ته او بیا ورسته
دغه کتاب چې کله چاپ شو او خپل استاد خالق رشید وکوت څه یې درته وویل؟
داسې خبره وه چې ما لومړی ځل غوښتل چې په استاد خالق رشید باندې کار وکړمه نو دوی ما ته وویل وایي چې ما دومره کار نه دی کړی په داسې چا باندې کار وکړي چې هغوی یو څه پښتو ادبیاتو ته په عموم کې ټول ادبیاتو ته یو څه وړاندې کړي یو څه یې کړي دي دی وینې نه غوښتل چې په ده کار وشي. خو ما ویل چې هغه حال دا چې د ده یو څلوېښت کتابونه ده لیکلي دي چې د هغو څخه څوارلس یې چاپ شوي دي نو ده ډېر کار کړی ده ده نه غوښتل چې په ده کار وشي یعنې ده ویل چې د ما دومره کار نه دی کړی ما دغه کار وکم چې نه د شان چې څه کاري کړی دی دا باید ټول راټول شي خوندي شي په یو ځای کې په یو کتاب کې پارڅ کې چې باید راټول شي نو ورسره د خوښي څرګنده کړله مو ته د په دې باندې وینې د وایل چې باید ډیر کار وکم ما تر اوسه پورې وینې په هند کې په څېړنه کې او په پښتو تدریس کې دومره څه نه دي کړی زه باید نور کار هم وکم نو د معنی فقط یو مننه کړې ده او کتاب یې لوستی دی کتاب د تر رسیدلی دی او هلته د هند جواهر لال نهرو پوهنتون پښتو څنګه کې په دري څنګه کې کړی دی د هند په سفارت کې هلته په افغاني سفارت کې د ادبیاتو په برخه کې مثلا سفیر تر رسیدلی دی فرهنګي آتشې تر رسیدلی دی ټول خوښي څرګنده کړې ده او دغه کتاب په دې باندې دلالت کوي چې یو افغان په جواهر لال نهرو پوهنتون کې مثلا پښتو څنګه چې د یو تدریس چې د یو مضمون د تدریس په شکل باندې خلکو ته تدریسیدله وینه هغه د لیسانس تر کچې پورې ورسیدله بل اخره اوس الحمدلله تاسو او ماسټری په خستل کیږي یعنی دغه سړی ارزي او الته ډیر کار کړی ان شاء الله د کار په دې کتاب کې خوندې ده.
تا ته د استاد خالق رشید په ژوند او کارونو کې څه جالب یا ډیر مهم ښکاری؟
د ما لپاره ډیر جالب شی دغه دی چې دای د هوا څخه تقریبا 15 کال لری پاتې شوی او دای په مغه یو ځای کې په تدریس او په تحقیق باندې ویني دی هیڅ نه ستړی کیږي ویني عمل ته هغه مغه ځای خوند ورکړی دی او داسې بولي لکه خپل اڅنګ پښتو څنګه داس بلې لکه خپل کور او دا ځای ماته ډیر جالب دی چې دای ولې د دومره کارو سره بیا هم نه پتنګي همدا ځای ماته جالب دی نو د ما د فارغ خپل دای یو ډېر ښه راهنما دی یعنی چې د موږ مشران کار کوي زمات وباسي نو ما غوند کشران د پښتو ادبیاتو زده کوونکي نو باید موږ هم ډېر مقاومت وکړو چې پراتلونکي کې یو کار ښه پر مخ بوزو او زر پتنګ نشو.
ډېره زیاته مننه.
ډېره مننه کوره ده.
استاد عید محمد بیغرض چې د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی ولسی شاعر دی. نوموړی وایي چې شاعري کې د خپل وطن ناخوالی بیانوي. هغه د پکتیا په یوې لرې پرتې ولسوالۍ کې د تاریخ استاد دی. په افغانستان کې تیر شوي تړاکونه یې ټول لوستي او یا یې هم له مخې تیر شوي. همدغو ستونزو شاعر کړی دی. د فنکار په نننۍ برخه کې فرشته مرسل له ښاغلي بیغرض سره د هغه په شاعري غږیږي.
فنکار
زمانوم ادمامت تخلص می بغرد دی پکتیا ولایه دی اریوب زازه ولسپاله دی جبارخیل و کلی و سیدون کهیم ز شایریم هم دی تاریخ استاد
استاد تاسو دیر که تخلص دان تغوره کرایی بغرد دایو شایرانه تخلص ده دام خواه موسه چنگ مو اغوخ دیوچه دسی آب تخلص خواه که پا افغانستان هونی ملک بغرد
ما مخ که اخپل تخلص ناهز یکه اما اگر ناهز چه ده نوزد خوکوون که
بله
لیکن بیا دیده دی پاره چیزه هیچ اصرا غرز نلرم او یه چپ کار که مداخله نکامی
بغرز
دی خاطر نمی بغرز تخلص انتخاب کلا
لطه وقت رایش نم شیر و شایر ایتا مخه کری
زه پا معارب که دی تاریخ بسازوام او دویم دی پختوم از مور با ما درس ورکوالا شایر حقیقت سه دی شیر پجا براوری چه عمل نی پس سر گری دلیوی نما دی دی سر مین علاقه پیدا شوا او شاگردان و پا دی برخی که ما نسوالو نکوال پا اغی برخی که با ما چی کوالا شیر جوڑوالا ویم دا چی دا یو خدایی استعداد دا چی شد خدای ورکی هر سره شایر دوش
که
دلی
مثلا که دستی را توی تو کالا که یه چی قلم و پورت کرای او شیر لیکی
دیدوانه مسلم نترموس و پریزی پامدی که مطروب که وشی سر سره شوق و علاقه و لری پاگه که اتمن انسان کامیابیگی او دبایم که شوق علاقه اونه لری پزور خویو کار کی گینا داغا ناوڑا دودون سره و گوری یا پردن بعضی ظلمون و گوری یا بعضی مشکلات و گوری عادی شیر پر زر انسانون راول و مثلا یا یو شایر یا یو چستا دی خایست گلون دیر دی ظلم تنگ ازو بکن یا اوتالو اما نو یو انسان مثلا چی دیوشی ستایه نکوی او اگه دی شیر پر براوری اگه تا پوری دم اگه کی گی چی مثلا
طولی خبری کوایسی
طولی خبری کوایسی نو علاوه دی دینا یو سره چی دی وطن سر مینه ولری کوایسی چی دی وطن پیسی که یو چنوشتاکی ما سر قلم پلاس کیوی جی بازار که گردم سمی چی ولی دل اگه دی شیر پر براورم
بله
مثلا و پسرلای ده مو ولی کل چی پسرلای چی راش زیر گلان پیدا شی هم دی بلبل و شیر پیغان پیدا شی گرون راگون خایستخ باریگی خلق چکر و ایدبانان پیدا شی سندون دک باید لابون گوره پا دشت و گروه که ارغوان پیدا شی دی تعلیمی کال دی شروع را دیدی کتاب پلات که شاگردان پیدا شی
بله استاد دیر زیاد ماننه اوست که دسی پختن هلتا سخوا کما چه بکوم برخه که شیر و شعری کوایی هماسی شیرون لیکایی عشق شیرون لیکایی سره کم شاعری مودې را کړی دا یاد چې شعر لیکي چې هغه تعلیمی پیغام لري چې دی
او مو په خپل کنه ډیر شعرونه چې لیکلي دی یو مې د تعلیم په برخه کې لیکلي دی شاګردان تشویق شي
بله
دویم مې حماسي شعرونه لیکلي دی چې خلق په احساساتو راشي او د دردونه کړهونه د مې برکې بیان کړی دی
بله
مثلا مو پی وی شعر کې لیکلي چې د خوونځي انګړ چې کله معلومیږي د مارب د بن ګلان په کې چغيږي د شوبون کې د خلول برکت دی وطن برانی به جاړي به سميږي
د موږ د کوم کو تل کله
د موږ د کوم کو تل کله ده
بیا موږ ته ومل وسته څنګه ودی غو عکس لمال
هغه دومره اندازې ته خوشاله و چې ما ته وی چې په دې کې مو ته نور وای یا چې مو ویلی کو او د تا دی غنا استعداد دم استپا و دا وکړو مو بلکل چې د وړو خدمت د لوی خلکو کار ده د ځوان نسل پر روزنه افتخار ده ګران وطن په علم پوها او بادیږي به علمي دی ار ولس د پاره خار ده د هیواد بچیان کمال ته پر رسیدي ځکه هر افغان د علم طلب گار ده چی ده علم دیوی ولی وی وطن که لبرکت ای رونا هم هر یو دیار ده کم هیواد شلی دی پیس سخه محروم بی پناره که پخپل جوند که خارو زار ده
دیره من نه استاد ده غزی شیرون تاسیلی که یا چلو ریزی تاسیلی که کنه بیاده سی یو مافلو که امده وای یا چل تا مشران ناستی کمخت مو آتا و تا ویلی
دلده چیز ار وقت پاره پا درو زویونو که زی اشتراکا
بله.
یا چی تو که دستی انسان بی چه اغای و تاریخی سابقه و لری عالم شخص سیات بی دیگه سوانیز بیانو
بله
پا گذاری که گردون که پرزن اقا بریز دی گوته خوابری اقا که ما گردون بکرو
بله.
پاتیا که او بیا ما چلبور لنده ویلی دا دنیا گور پانیزه که نروی نوی تری سباخ ده پمانیده
بله
که در پیاد شما ما دوستانو زما دی پار خدای تا پورتا که لاسونه چه پا قبر می تیری گی دعا وکڑا توری خوابری خواواز که ولی نشی
بله
کلا کلا چه دیرا شما مزار تا لاس با پورتا که مخپل پروردگار تا موی دی مرگی سیله چلیگی سور و زوگ ده هر ساکش پا باغ و بند جورده تالان مرگه حق در طول جوندی با پناکی گی خلاص بلشی که زالوی که دوانان
بله.
هر چال جوند جوری خاطیری شی دی هیچاب دنیا ون خود ارمان کل باغ دی سرو گلون نندار تون شی کل کلی گلان خوابری بری خزان
پس را کمالت که تاسی دیر خشیر ویلی سی کم هنری کلمات سی دیو شیر لپار دیر زیاد
ضرور دی. هغه څه وخت تاسو ډیر خزانه درځي او د څه بافت به ورکول سي.
سحر وختي کې او بچ کمی او دویم سحر وختي کې لک سپورت کوم، هر مشه دی پر چشنه وشته کوم، سحر وخت کې نشته کوم.
اما وخت کې الفاظ در پیټ کیږي.
هر پوز یو طرف ته خوب پر شوي وی دا دیوا او دویم روحن سړی تازه وی او په بل وخت سړی خسته وی الته ارت ستړي ته پور پیا دی.
د سې سوي چې کوم وخت یو ډیر فشار در پیټ شي، خو قلم کاغذ نه چغه ولي کې ورسته تر څو چې قلم کاغذ پیدا کی یغه دل یاد وتلی د څه څه پکې ستوي.
ولله دا سده چې اربشه دی پر راځي چې نشته کومي اربشه دی پر موسر درې قلمونه پوجيب کیوي او بعضی خلک مو ته ټلیفون وکي چې پر زنده دی مړي قبر ته یو غلیکم شعر لیکم تیر تا وایا نو زی په مقدار کې متوې مې چې دا ولیکا هغه شعر یالته کوم او دویم دی چې مو پوجيب کی چې اوس وګوري 15 پیته د نه شعرونه بوي
کله مړي نه راتیر څه کنه راسو دي ته چې مثلا دی ودونو په کارتونو کې تاسو هغه شعر یالته کنه یا پاستر کې اوسلی کلی لیکي هغه ته
هغه ته مده سوی باز لیکلی دی د شعر په کسر کې مو خپل نوم نه دی لیکل او بیا مې مثلا هغه ته شعر ور کړی دی هغه لیکل
کده راتوي چې خپل مو سره ول شعر شاعری ډیره زیاته خوښیږي هم ماسی د تعلیم په برخه کې کده نوري برخه
هموچی شعرونه مې خوښیږي د تعلیم په برخه کې مې خوښیږي چې تعلیم ته شاګردان تشویق شي د تیار سره دی چې یو مې د صلح په برخه کې دلته پرځند مو سره سره ده
bale اوس نو وخت دی د صلح په اکلبانی شعر وره اما د صلح را توره
خو مې ربونی کاش کې د جهان وې خو په صلح کې ژوندون وې قادر دی انسان وای پیرزوونه مې سمون وای حقوقی مساوی وای کامیر وای کمدون وای کاش کې دا جهان وای خو په اصول کې ژوندون وای جنگ او جګړه نه وای انسانانو کې ولپت وای نه وای په سرلای وای په کې اصول عدالت وای زرو کې محبت وای دی برورې او زړی وشتون وای کاش کې دا جهان وای خو په اصول کې ژوندون وای موتی وسلی وای ترینه جوړی ماشینونه وای غږ دی په وستون وای دی ملی وحدت تړون وای کاش کې دا جهان وای خو په اصول کې ژوندون وای ندی نشیان وای ندی جنگ نشی په سر کې وای ندی غم او شور وای دی ولبلس بند په اختر کې وای هر سړی د خپل وطن په مینه کې مجنون وای کاش کې دا جهان وای خو په سوله کې ژوندون وای
ډیر مننه استاد ژوندای وسې خیر وسې
ته ته ډیر مننه
د زرپانی په نننی پانه کې زموږ همکاري وګمی جبار خیل دی وی ټولنیزی نه خوالی چې تاریخ حقیقت هم دی لنډ کې سره وړي راځي دا لنډ کې چې اوس په ننومیږي په شریک واورو
زرپانه موټر په درې ته مسافر کته شول تر بسره تاو شو موټروان پنچر ټایپ ته قتل شاوخوا مسترګي وغړولې سپیره دختوه شمال لورته خړغرو نه پراته وو په لمنو کې خام کورو نه خوځېدل حرکت یې درلود او داسې ښکارېدل لکه په هوا کې چې ولاړ وي ګرمي ډېره وه لزمه کې تاو پورته کېده او سړک ته نږدې څپاندې پودړو سپېرې وې شل یو نیم شل ګامه لرې د سړک د تورې لیکې په غاړه درې خړې کوټې ولاړې وې څو مسافر هغې خواته روان وو زه هم ورسره ملګری شوم په دې خړو کوټو کې خوراکي مواد خرڅېدل یو بو دکان ته ورننه وتم یو بوتل اوبه مې واخیستې هوا دپوا بیرته د باندې ووتم د ماشومانو خنداوي مې واورېدې تر دکان را تاو شوم دوه واړه ماشومان د دیوال سیوري ته ناستول دوی هندوانه خوړه او تر څنګ یې په ډیران کې ایوي تورې خرې خوله وهله ما شومانو ته مې وکتل یو هلک وو او بل هم نجلۍ دواړه خیرن وو چپولی ویخته یې درلودل او په سپیرو څیرو کې ترخلو راتاو شوي لنډې لیکې ښکارېدې دواړه په خپلو تیرو نوکانو هندوانه چال کوله کله چې به یې لاسونه خلو تکړل له خیرنو ګوتو به یې سری اوبه وڅڅېدې او وروسته یې په هندوانه جنگ شو هلک د نجلۍ څڼو ته لاس ور واچاوه هغه چې غکړه په سمکه یې ګوتې وته په ولې یو وړه تیګه په ګوتو ورغله هلک د هغې چڼې پرې خودې سر یې ټیټ کړ او تیګه سما په ورانه ولګېده دواړه غلي شول ومې ویل ولې جنګ کوي سرونه یې وزړېدل یوه شېبه کلی ول وروسته بیرته د هندوانې په خوړلو بخت شول خرې ته مې وکتل د هلک غک مې واورېد سوکه سوکه یې خوره سترګې مې ور واړولې
انجلی ته یې برګ برګ کتل. له هلک نه مې پوښتنه وکړه، دا دې څه ده؟ پرته له دې چې راته وګوري شونډې یې وخوځېدې. خور، نو بیا یې ولې وهې؟ کوم ځواب مې وانه ورید. ومې ویل چیرته اوسی؟ انجلۍ د غره لمنو ته اشاره وکړه. ومې پوښتل نو دلته څه کوئ؟ انجلۍ خرې ته وکتل، په وړه ژبه یې وویل اوسپنې مو راوړې خرڅوی. خرې ته ور نږدې شوم. زولۍ د مرمو له پوچکو تیرو چړو او د چاودلو راکټونو لکه ګوګو اوسپنه ډکه وه. ومې ویل دا مو له کومه کړي؟ دواړو یو بل ته وکتل. هلک وویل څو ورځې مخکې د حسین خیلو په سیمه کې جنګ و، دا مو له هغه ځایه راټول کړي. انجلۍ په خبره کې ور ولوېد. درواغ مه وایه، دا خو مو د ابو له کاله راوړي. ومې ویل له هر ځایه چې وي، خو د دارنګ اوسپنو ټولول خطرناک دي، کیدای شي کوم ماین یا روغه مرمۍ پکې وي. دواړه یو بل ته مسک شول. د هلک شونډې وخوځېدې. موږ یې پیژنو، دا ډیر وخت کیږي چې دا کار کوو. په حیرانۍ مې وپوښتل ډیر وخت؟ هلک د غره په لمنو کې پرتو کلیو ته اشاره وکړه. په خوند یې وویل هلته هر وخت جنګونه وي، تیاری راځي، بمبار کوي، ټول کلی له اوسپنو ډک دی. کسل خره ورنه بار کړي امن خلاصېږي. یو ځل مې بیا اوسپنو ته وکتل. یوه تیره چړه په وچو وینو سره وه. په حیرانۍ مې وپوښتل دا ملو کومه کړه؟ د هلک غږ مې واورېد، د یوه پسه په ورانه کې بنده وه. انجلۍ په خشکه وویل درواغ وایي، د یوې ښځې له نسه یې راویست، هغه مړه وه. بدن مې سیک شو. یو دروند غږ مې واورېد، دوه ټیټې هلیکوپترې مو په سر تېرې شوې. ماشومانو په زیر زیر پسې کتل. هلیکوپترې د غره خواته ګړندۍ روانې وې. موټروان هارنونه وهل.
نن مې بیا واوره دل پکلی کې مو جنگ دې موره موږ والے دا سه کاو دانو څنګه ننګ دې موره زه خو هیڅ پوی نشم ما ولې یو او بل وجنو د پردو و مانو رازو کلی کې خپل وجنو
ادب جام په نننۍ برخه کې د 14 هجری پیړۍ د پښتون شاعر ملا نعمت الله د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
ملا نعمت الله. ملا نعمت الله د خونزاده تاول زوی او په 1215 کال کې د پیښور په نو خار کې زیږیدل دی. د دغه وخت مروجه علوم زده کړه وکړه او وروسته بیا د پښتو د شعر او شاعرۍ سره یې مینه پیدا شوه. د ډیر کتابونه په پښتو نظم لیکلي دي او د هغه ځای په چاپخانو او سوداګرو باندې خرڅ کړي دي. له دې لارې یې خپل ژوند چلولی دی. نعمت الله نږدې 70 کال ژوند کړی. د پښتو په معاصرو هنري ادبیاتو کې د داستاني ادب په نړۍ کې ملا نعمت الله د استادې حق لري، ځکه د ډېری مذهبي، خیالي او فلکلوري کیسې او افسانې په ډېر ښه شان په پښتو نظم کړي دي. که څه هم د کیسو لیکلو سبک په پښتو کې تر ده د مخه پیدا شوی دی، مګر د ده ابتکار په دې سلسله کې د یوه مسلکي او زبردست شاعر په توګه دا ده چې په دې لار کې ډیر نوی شیان جاری کړل. د هغه ډیرې عشقي او رزمي افسانې په پښتو نظم لیکلي چې په خلکو کې مشهورې وي. د ملا نعمت الله د زمان لیکنې سبک ډیر روان، خوږ او ساده دی او په دې مسلک کې د هر لیکنه یو شاهکار ګڼل کیږي.
ملا نعمت الله په قصصي او رزمي اشعار سربیره غزل او ربیګان هم ویل دي، مګر هغه ځان ته کوم ځانګړی کتاب نه دی جوړ کړی، خو ځای په ځای دغه غزل او ربیګان لیدل شوي دي او شاعر په غزلو کې اجتماعي دردونه انځور کړي دي. خوږ اوریدونکو، دا هم د بیلګې په توګه د ملا نعمت الله د یوه نظم څو بیتونه چې د دې خپرونې دغه برخه پرې پای ته رسو. مشک افشان قلم زما لکه توتینن، مشک افشان قلم زما لکه توتینن، په چمن د عاشقۍ کوي مستینن. پورو رو راته د عشق وای بدلی، پورو رو راته د عشق وای بدلی، تماشې ترا اوچتې شوې بلبلی. په افسوس چې کړي آغاز افسانه، په افسوس چې کړي آغاز افسانه، غندلی پشي ورته پورته مستانه. په بیاس چې د بیان وباسي کرخه، په بیاس چې د بیان وباسي کرخه، د لذت انبر کتوی هر خوا بې نرخه. د تقدیر مرغه چې والوزي په باغ، د تقدیر مرغه چې والوزي په باغ، په دیدنې د لاله زړګی شي داغ.
شعر او شاعری بیلابیل مانوی خواوی لري. شاعران د ځینو ځانګړو چیزونو، پدیدو او خاصو اشخاصو لپاره شاعری کوي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې مور ته ځانګړې شوې نظم اورو. زمې د مور د پاکی مینې نخا، زمې د مور د ارزوګانو چلے، زمې د مور د ارمانونو څادر، زمې د مور د دعاګانو نامه، زمې د مور د پاکی مینې نخا، زمې د مور د ارزوګانو چلے، زمې د مور د ارمانونو څادر، زمې د مور د دعاګانو نامه، زمې د مور د پاک بدن برخه يم، زمې د مور د سوي زړه ټوټه يم، زمې د مور د مینې بل څراغ يم، زمې د مور د تورې شپې رڼا يم، زمې د مور ژوند ته یو دنیا يم.
ژوند لکه بې دیار بنیا دم پکې کبھی دیادا بنیا دم پکیری جن جن کبھی دیادا بنیا دم پکیری یو مور پا دنیا کی چزڑ گے تیرا تو یو مور پا دنیا کی چزڑ گے تیرا تو
ہو د مور پلو می د غمونو ډال دی، د مور لمن می د سکون کور دی، په پاک زړګی د دردونو زور دی، د مور سینه می د خلوص ور شو ده، او د مور غیږ می د خوخی زنګو ده. د مور پلو می د غمونو ډال دی، د مور لمن می د سکون کور دی، په پاک زړګی د دردونو زور دی، د مور سینه می د خلوص ور شو ده، او د مور غیږ می د خوخی زنګو ده. مور می زما د دعاګانو زغره، مور می زما د دعاګانو زغره، مور د زما تورو تیرو ته ډیوا، مور د زما ټکو غرمو ته سیوره. نو موري زه ستا بچی یم، ستا زړګی یم، لوی سړی یم، خو ستا قدمونو کې جنت وینم، ستا قدمونو کې جنت وینم، زه دې د پښو خاورې په سترګو ښکلوم، ستا له زاړه څادر دستار تړم، او د خولې لاړې دې په زخم ږدم، ستا لزاړه څادر دستار تړم، او د خولې لاړې دې په زخم د مچیر محبوب دعا کې هیر نکړي، چیرې محبوب دعا کې هیر نکړي، تمې حقدار دنیا زدې قرضدار رڼا، تمې حقدار دنیا زدې قرضدار رڼا، تمې تیرو ته څراغ زدې د سترګو نور يم، تمې بلا ته سپرې زدې د زړه انځور يم. نموري نموری تل خدای ته زارۍ کومه، ستا هوسا عمر ته خواری کومه، او همیشه دغه لنډۍ کومه، زه چې سحر له خوب پاڅم د کلمې سره د سم یادوم.
او چې الله دل د خپلان دی او جنت کړو نستا شانې د جنت نا هم اچت کړو لا الہ میز دکڑا ستا پغے کی تخکارا راتا رمبے وحدانیت کڑو زہیوانو ما انسان رانا تا جوڑ کو گام پا گام دیرا تا پندو نصیحت کڑو نور بس غوانم دخبل پرور دیگارا خدمت ستائے او ما دا پارا اے